عراق کردستان ته به اختصاص شوي بودجه زیاتوي. د عراق د شمال دغه کورواکې سیمه کې د ماشونو د ورکړې لپاره دغسې بودجې ته سخته اړتیا لیدل کیږي. دا پریکړه داسې وخت کیږي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې په زرګونو کسان د دې سیمې په درېیم لوی ښار دهو کې لارو سړکونو ته راووتل او ملکي مامورینو ته د ماشونو د نه ورکول کېدو په باب یې اعتراضونه وکړل. دوی د دې ستونزې ملامتي پر بغداد واچوله. د عراق فدرال حکومت په اعلامیه کې ویلي چې د عراق کردستان ته به د کاله 2.1 تریلیون دیناره اختصاص کوي چې په دریو قسطونو کې به ورکول کیږي. د یونان د ژغورنې ډلې څلور غړي چې لیبیا ته د مرستې لپاره تللي وو پرون یکشنبه په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي دي. د لیبیا په ختیځ کې د حاکم حکومت روغتیا وزیر عثمان عبدالجلیل ویلي دغه کسان هغه وخت مړه سول چې موټر یې له بنغازي څخه سیلاب ځپلې سیمې درنا ته روان وو. د هغه په وینا په دې مرستندویه ډله کې څه باندې 19 کسان شامل وو چې څلور یې مړه سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. په درنا کې د سپتمبر پر 10مه تر سختو اورښتونو وروسته سیلابونه وبهېدل چې تر اوسه یې د ملګرو ملتونو په وینا 13,000 ډېر کسان مړه کړي دي. په لیبیا کې چې په تیلو غني دی له 2014 نه د کال راهیسې د سیالو حکومتونو ترمنځ کړکېچ روان دی. یو یې د دغه هیواد پر ختیځ او بل یې د پلازمینې ترابلس په ګډون د لیبیا پر لویدیځ واکمن دی.
رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درنو اوریدونکو، کله چې ساينس او ټکنالوژي پرمختګ نو کړای نو خلکو به د درملنې لپاره د مشرانو له مشورو او لارښوونو څخه ګټه اخیستله. حال دا چې هغو مشورو او لارښوونو هیڅ ډول علمي او طبي بنسټ نه درلوده، خو بیا هم خلکو پر هماغو مشورو او لارښوونو عمل کاوه، ځکه بله لاره چاره نه وه ور معلومه. خو نن سبا علم خپل اوج ته رسیدلی او پرمختللې ټکنالوژۍ نه ګټه اخیستل کیږي چې د هر ډول ناروغیو علاج ممکن دی. عام خلک باید پوه شي چې نور نو د لرغونو او خپل سرو درملونو زمانه تیره شوې ده. اوس باید د هر ډول ناروغیو د درملنې لپاره مربوطه ډاکټرانو ته ورشي. اوس میرمنې اړ نه دي چې په کور کې زیږون وکړي. هر ځای او هر سیمه کې کلینیک او روغتون شته چې باید ورشي.
ملالۍ لورې، دا دومره ډېرې ونې ولې ووهلې؟ دا څه کوي؟
پلاجان او لالاجان مې ویل په فرهنګي مرکز کې دوه تعمیرونه جوړوو، یو د نارینه لپاره او بل یې د ښځینه لپاره.
ملالۍ ښه وایي، فیصله همداسې وشوه چې دوه تعمیرونه جوړوي. دا خو ډیر ښه فکر دی. نارینه به بیل ځای ولري او ښځینه به بیل، هر څوک به په بېغمه زړه ورتللی شي.
رښتیا، لالا مې د انګور رالېږلې او ویلې شبنم ته یې ورکړې چې وی خوري.
یوازې زه خو نه یم، نام خدای درې کسه یو. سنګین زوی مې مخلص انسان دی، دروغ نه وایي. هغه پوهیږي چې ته میوې ته ډیر ضرورت لري. زه خو خپله په چای مینه یمه او پیاله مې په لاس کې ده.
همدلته ودرېږي چې د کوډل سره مو یو عکس واخلم. دا دی
وی، لکه چې دیګ مې وسوځېده. موږ دلته بوخت شو، پخلی مې هیر شو. پام کوه شبنم چې درون چای پورته نه کې، احتیاط کوه. که څه ملالۍ ته یې ووایه. نه نه ترورې، په ملالۍ باندې کار نه کوم، دا لا وړه ماشومه ده. ملالۍ لورې څه کوې؟
مالګه بده نه ده. نه نو، زه باید کار کول زده کړم. همدومره چې په کتاب مینه یمه، همدومره باید په کار مینه اوسم.
لویه شي لورې، شبنم راځي چې زر زر ډوډۍ تیاره کړو چې کاریګر به وږي شوي. بیا به سنګین ته زنګ ووهو چې راشي او ډوډۍ یوسي. سمه ده ترورې، سنګین دې را یاد کړ. وایله چې خپل رئیس سره خبرې کړې دي د ماشوم د زیګون پوره زورتا د دفتر موټر ورکوي.
دا خو ښه کارو شو، بله دا چې پلوشم له موږ سره ځي له خیره.
سمه ده ترورې، خو زه لږ وېرېږم، اول ماشوم مې دی.
هېڅ اندېښنه مه کوه لورې، تا خو موږ کلینیک ته بیایو، څه کور کې خو زیګون نه کوي چې ډارېږې.
ښه وایې ترورې، کلینیک کې خو هر ډول امکانات شته، ولې وډاره شم؟
ملالۍ جانې ګولې، مور دې جار شه، پاڅه او ترکاري پاکه وینځه، سرکه مې راوړې او مالګه هم شته.
سمه ده مور جانې، دا دې دستي وینځم.
ښه عاشق الله خانه، وده نه ویل چې په دیني مشپه کې څنګه دریاد شو، خیریت خو به یې؟
یاره خوشحاله کا قربان دسم، که رښتیا درته ووایم زما ټول مشکلات یوازې ته حلولی شي.
توبه وباسه، دا څه وایې؟ زه مسکینو غریب سړی یم، زه خپل مشکلات نشم حلولی، د خلکو خو لا په ځای پرېږده.
نه نه خوشحاله کا،
خبره دې وکړه، څه دې ویل؟
اصله خبره خو دا ده چې یو څو ورځې کېږي یو پخوانی ملګری مې راغلی دی، غواړي چې یو کاروبار سره شروع کړو. مونږ ځایونه ډېر وکتل خو داسې ښه ځای مو پیدا نه کړ.
دا څه وایې؟ دا خو ډېره ښه خبره ده، بسم الله کوي.
نو ولې چنارګل درته نه دی ویلي؟
چنارګل خو ته پېژنې، ما ته هره خبره نه کوي، عادت لري چې ځان سره وساتي، وایي د انډیوالۍ راز باید انډیوال سره پټ پاتې شي.
هو هسې خو چنارګل د انډیوالۍ سړی دی. پاتې شوه د کار خبره، ته خو زموږ مشر یې، ستا له مشورې پرته کله قدم اخیستی شو؟
ښه اوس اصلي خبرې ته راشه.
اصلي خبره خو دا ده چې زه او هغه نیت لرو چې د مرکز مخې ته یو سماوات جوړ کړو. هغه ځمکه خو ستا ده که نه؟ فکر کوم پخوا ستا د دیقانانو کور و.
نام خدای، فکر دې ډېر ښه کار کوي. خبره داسې ده چې زه دې ځای ته ډېر پلانونه لرم چې اوس یې چاته نشم ویلی. دا ځای مې ځکه د فرهنګي مرکز لپاره وقف کړ چې شاوخوا یې زما ځمکې پرتې دي، د هېڅ چاره سره کشتو کار نشته.
لکه چې خبره ګرانه شوه.
داسې ده چې تاسو لږ صبر وکړئ چې اول خو دا فرهنګي مرکز جوړ شي، بیا به سره په صلاح او مشوره څه ته مو چې اړتیا درلوده هلته به یې جوړ کړو. زه ورته ډېر زیات پلانونه لرم.
سمه ده خوشحاله که، اوس مې سر په اخلاص شو.
او که چیرې مو د فرهنګي مرکز شاوخوا ته بازار او دوکانونه جوړول، بیا به تم پې خبر شي.
نو ستا له خبرو داسې ښکاري چې د فرهنګي مرکز دننه هم دوکان مکان ته اجازه نه ورکوي.
زوره وره، په فرهنګي مرکز کې خود دننه هیڅ امکان نشته چې دوکان یا کوم بل څه د پکې جوړ شي.
ښه خبره ده خوشحاله که، زه به عبدل سره خبرې وکړم او ځان ته به کوم بل ځای پیدا کړو.
شبنم، نام خدای دې وي، ښه ذوق خو لرې. وګوره د کوچني کوټه دې څومره ښکلې جوړه کړې ده. واه واه، د لوبو دا سامانونه څومره ښکلي دي.
دا مې په سنګینو اخیستل ترورې، خندل یې چې ځان ته اخلي که راتلونکي ماشوم ته.
که ملالۍ وویني څه به وایي؟ څوک به یې د وره ټکولې نه آشنا دي. ودرېږې چې زه لاړه شمه؟
زه به ورشم ترورې.
نه نه، زه په خپله ورځم.
چې دا به څوک وي؟
نسرینې، ایله به ایله، لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
اوی، دا خو نسرینه ترور ده.
خپل راتګ مې کم کړی دی، هسې نه چې له ځانه سره به وایي چې دا نسرینه مطلبي ښځه ده. په تېره که چا کره امیدواره ښځه وي، هلته خو بیخي کمه ورځمه.
نسرینې ترورې، ستړې مشې.
بوره مشې شبنم. وی ما خو وایه چې وختي به دې ماشوم زیږېدلی یي، تا لکه چې ځان ماته ساتلی دی.
ترورې راشه دې خوا کښېنه، په دې توشه کې باندې.
لکه چې ښه ستړې شوې. شبنم لورې، ورته چای واچوه چې ستومانې وځي.
سمه ده ترورې، تا د چایم تیار دی، اوس به یې ورته واچوم.
وی دا څه کوې شبنم؟ زه خو څه مېلمانه نه یمه چې داسې غواړ چای دې راته تیار کړی دی. زه خیر دی، زه به هم د سره اخلاص او خواري وکړمه له خیر سره.
خدای دې اجر درکړي چې دومره دې موږ په فکر کې.
باید هم وسم، زه د دې شاوخوا کلو د ټولو لس دایه یمه، خدمتګاره یمه.
نسرینې ترورې خیر ویسي، هغه ورځې زه او سنګین د کلي کلینیک ته تللي وو. هغوی ټولو ټینګار کاوه چې زیګون باید په کلینیک کې وکړو نه په کور کې.
څه 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 ګټې وړې وایې؟ وخسې پیسې در باندې ډېرې شوې دي او که عملیات ته دې زړه شوی، پام چلته ورنه شي. ټولې وړې وړې او بې تجربې نجونې پکې نرسانې دي.
نه نه ترورې، کلینیک کې خو هر کس په خپل سر نه دی. هلته با تجربه ډاکتران او ډاکتران شته، وسایل او امکانات لري. څه ټوکې خو نه دي؟
وره بشي خبره بشي. تا اورېدلی دي چې علي آباد خار دی؟ ته به فرزانې لمسولې؟ اوس پوه شوم.
نه نه ترورې، فرزانې را سره په دې هکله یوه خبره هم نه ده کړې.
بس نو زه خو له چا سره دښمني نه لرم. زما وینا وه چې درته مې وکړه. نو ستاسو خپله خوښه چې هر څه کوئ.
نسرینې، خبره داسې ده چې اوس دنیا پرمختګ کړی دی. اوس هیڅوک هم په کور کې زیږون نه کوي. اوس شکر دی شفاخانې لرو، وسایل او ډاکتران لرو.
هغوی به خخه ډاکتران لري، خو زما تجربې ته کله رسېدی شي؟
په دې خبره ښه پوهېږو نسرینې ترور، ته ماشاءالله ډېره تکړه قابله یې. دا چای دې واخله چې سوړ شو.
نه نه، چای دې تاسو ته نوشي جان شي. زه خو راغلی وم چې غرمه نه سره تېره کړم، خو اوس مې اشتیا وسوځېده. زه ځم چې لږ کار لرم.
چیرته روانه شولې؟ صبر وکړه
نسرینې ترورې، کښېنه. ته خو خفه شوې؟ دا خو د خفګان خبره نه ده. ته خو پوهېږې د ماشوم زیږون څه اسانه خبره نه ده. د مور او ماشوم ژوند ورپورې تړلی دی، نو ته ولې خفه کېږې؟
خیر دی، کښېنه. چیرته روانه شولې؟
نه 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 کښېنه، وه ځم چې کار لرم. زه هغه ځای ته نه ورځم چې چېرته مې قدر او عزت نه وي. د خدای په امان، زه لاړم.
فرزانې، که اجازه دې وي زه به لاړه شم. ټول وسایل مې منظم کړل. سبا سهار وختي مدخان راځي او ټول ځای به پاک او سوتره کړي. زه لږ وروسته بیا راځم.
سمه ده پلوه شي، ضرورنه ده چې د هر شي مکمل راپور راکړي. ته خپله دنده ښه پېژنې. دا به څوک وي؟ خدای دې خیر کړي. هر کله چې غواړي کور ته لاړه شي یو ناروغ راځي.
هو همدا چې ته ته خبر وکم، یو نه یو ناروغ را پیدا شي.
اوهو ملک صاحب، ستړی مشي، خیرت خو به وي؟
ورکې که خبره د خیرت نه تیره ده. د ما دا د دهقان زوی دی، نه جوړه ده.
الله مړ شرم.
تاسو وګورئ چې ناروغي څه ده.
دلته په دې چپرکټ یې واچوه.
ښه ده. الله بچه، دلته په دې چپرکټ ارامه کښېنه. راشه دغسې پورڅه. آفرین لوی شي.
ملک صاحب راځه، ته په دې چوکۍ کښېنه. راځه
ژوندی اوسه احمد خانه، کور دې ودان.
ملک صاحب کومه پیاله چای درته راوړم؟
نه نه، کور دې ودان، ناوخته دی. دا لږ مینه شي چې کور ته لاړ شو.
ملک صاحب دا خو ډېره شدیده تبه لري، دا له څه وخت راهیسې داسې دی؟
پلار ویل چې د څو ورځې کېږي. زه پرې همدا اوس خبر شوم. دا د دلته مې راوس.
ما ته ښکاري چې اسهالم دی، ځکه چې د وجود اوبه یې ډېرې کمې شوي دي.
او پلار ویل چې استفراق هم کوي او اسهالم دی.
هله همت خانه، چې ماشوم استفراق وکړه هغه خو پاکه.
دا دې دستي.
اوهو د دې هلک حالت خو ډېر خراب دی ملک صاحب. دا استفراق، تبه او اسهال خو ډېر خطرناک دي. په تیره بیا ماشومانو ته کاشتمو کلینیک ته بیولی وای.
ته صبر چې دسکا شور ته پلاس کما. مونږ ته د ګوزن په کمپاین کې ویلي وو چې د ګوزن نښې نښانې سره تبه، استفراق او اسهال وي. د هلک خو به ګوزن نه وهلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه احمد خانه. ټول نه مخې ډاکټران یاستئ. د ګوزن خبرې ټولې دروغ دي. اس خلکو ته تشویش مو پیدا کوئ، پوه شوئ که نه؟
ملک صاحب د احمد خان خبره بې ځایه نه ده. سره د دې چې زه ډاکټره نه یم، یوه نرسه یم، خو د دې ماشوم نښې نښانې راته خطرناکه ښکاري.
کومې نښې نښانې؟
سره تبه، اسهال، استفراق او د وجود درد د ګوزن نښې نښانې دي. دا ماشوم زر ته زر شفاخانې ته ورولئ.
خدایه دا په څه بلا واوښتم. دا نیمه شپه وګوره او دا ناروغ چې داسې ده. نو زه درنه ځم چې د ماشوم کلینیک ته ورسوم.
سمه ده، درځه زری کلینیک ته ورباله، لږ زر کوه.
سمه ده سمه ده، دا ده درنه لاړم. راځه
ژوبل دکړم.
تر پرونه د ګوزن د کمپاین مخالفت کولو، واکسیناتورانې وهل او ډبول، اوس هسې ورخطا ده او ژبه یې په تالو کې وچه ده.
هو که دا ماشوم په رښتیا ګوزن وهلی وي، نو ملک اصغر خان ته به لوی جنجال جوړ شي، ځکه چې همده د ګوزن د واکسین مخالفت کوه.
درنو مشرانو، دا د حاجي صاحب دلاور خان خو د فرنګي مرکز د جوړولو لپاره د اړتیا وړ لرګي اماده کړل. پر اړتیا هم ډیر دي، موږ ورته کور ودانې وایو.
آمین آمین آمین.
او بلخه خبره داده چې د خختو خټو او د حشرګرو ډوډۍ حاجی شیرین په غاره واخیستل. خدای تعالی دې حاجی صاحب ته لا ډیره ورکړي. مونږ او تاسو یې له سخاوت نه مننه کوو. انشاءالله چې حشرګر به په خېټه ښه وساتي.
وورونو،
یوه مهمه خبره مو هېره شوه. د ټولو حشرګرو شین هلداره چای له تورې ګوړې سره زما په غاړه. تازه تازه چای به درکوو.
د ټولو کور ودان اوسه. زموږ ستاسو هر کلیوال به انشاءالله تر خپلې خپلې وسې پورې پکې برخه اخلي.
موږ او تاسو ته د مرستې اندازه مهمه نه ده، موږ او تاسو ته صداقت او اخلاص مهم دی چې شکر دی په ټولو کې شته.
سبحان الله، بې شکه چې ګل خبره دې وکړه. اخلاص او صداقت ډېر مهمه دي.
د مجلس یارانو، دا دی چای تیار دی.
امیده، هله ګیلاسونه تیار که کنه؟
زه خو فلم اخلم، یو بل چاته ووایه.
خیر دی، زه یې تیاروم. ته دې خپل کار کوه امی جانه.
و خلکو، یو بل ښه خبر درکوم. سنگین له خیره سره همدې شپو ورځو کې پلار کیږي. غټه شیرنی پې اوړي، مطلب چې خبر مې کړی.
کور مو ودان، ژوندي اوسئ. خو خورته خوشحاله دی، هسې د تندې ګونځې هوارې شوې. زه به کاکا شم له خیره.
مبارک دې شه، مبارک.
ته ګوره کنه چې د خوشحالۍ په دې وخت کې مې ډول نشته چې یو پنجه ډول مې وهلی وای او ښه چړ مې ورته کړی وای. خیر دی سنگین جانه، دا دې راباندې پور.
نه یاره، پور مور نشته. همدا چې له خیره سره وزېږېده خبر درکوم. په منډه به راځي او د خوشحالۍ اتڼ به کوو. وایم داسې ډول به وهي چې شاوخوا کلي هم واوري.
ای ملګرو، پام کوئ چې ونه سوځئ. غږ کوئ، څوک تور څکي، څوک چی.
ما ته شین چای واچوه.
په سترګو دغه دی.
او ما ته هم تور چای واچوه.
دغه دی ورېله، دا تور دغه دی.
زه یې وروسته څکم.
سمه ده، سمه ده، ته د خپل کار کوه. وای
لکه چې انډیوال دې لاړه.
اونو د اوس لپاره خو لاړه له خیره. دلته به د کاروبار دپاره سم ځای پیدا نه کړو، بیا به ګورو له خیره.
هو نو، د کاروبار ځای خو ښار وي. ښار کې دې ځانته یو کاروبار جوړ کړي.
اوهو، سترګې مو روښانه، کور مو له غلې ډک شه. خیالی راغی، خیالی گل.
راشه
راشه خیالی خانه، از ما څنګ کې کینه.
راشه دلته کټ کې کینه.
راځه راځه چې یو ګیلاس تورې ګوړې چای در باندې وڅکو. والا
خیالی ګلا، راځه زما څنګ کې کینه. دا جی شیرین مشر زوی چې قدر دی وکړو.
بالکل
اشوخلا خانه، دا چای څه شو؟
لږ صبر وکړه، دا دې دستی راوړم.
ښه ښه خیالی ګلا، څنګه د فلم برداری درسونه دې وویلې که نه؟ څه دې زده کړل او کتش بیرته راغلې؟
او خوشحال کاکا، کوش وخت مې نه دی ضایع کړی. وایم استاد چم استاد، خیالی دومره ملاټ نه دی لکه تاسو چې فکر کوئ. هغوی ټولو کلک نیولی وم چې راشه زموږ په کورس کې استاد شه، خو زه خپل کلي ته راغلم. وایم خان دی ما څه ټوکې خو نه کوم، اول زور ترې راغلی یم که نه کله اجازه راکوله. یو تاسو یاستئ چې د بني آدم په قدر هم نه
پوهیږئ.
نه نه یاره، دا ته څه وایې؟ موږ ډېر پخوا پېژندلی وی چې ته نابغه یې، ځکه مو ښار ته ولېږلې.
یاره خیالی ګله، خدای دې لره، ښه خوشطبه بني آدم خو یې.
وایم ژوندی اوسې خوشحاله کا.
غلی شوې چې د خوشحاله کا موبایل ته زنګ راغی.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خوشحال کاکا، یوارې جمعه ته راشي چې یوه نوې پېښه رامنځته شوې. تاسو ټول راشئ.
خیریت خدایه، څه خبره ده؟
د ملکخیلو کلي یو ماشوم په ګزڼ اخته شوی دی. نرسې فرزانی هوښیاري کړې ده چې د ډاکټر صاحب خالد په مرسته یې روغتون ته لېږلې دی.
خدای دې خیر کړي، موږ ښه پوهېدو چې همداسې یوه پېښه به کېږي. دا دی دستي درک.
درنو ورونو،
ټول ستړي مشه خوشاله شوم چې د ما غریبانا کور ته مو تشریف راوړی دی بیا هم ستړي مشه ستړي مشه
کور
ودان ژوندی اوسئ
خوشحاله اوسئ ملک اصغر خانه موږ خو ستا د دې کلیوال ماشوم له ګزارنه خبر شولو او ټول په یوه منډه راغلو څه کیسه ده
یاره ګومان نه کوم چې دا دومره لویه خبره وي چې تاسو تر دې ځایه زحمت ایستلی دی خبره داسې ده چې د ما دهقان چې دی ډېر بې احتیاطه او بې پروا دی چېرته مېلمستیا ته تللی و همدا چې کور ته رغل دي خو زوی ته ورغل ده بیا پرې زه خبر شوم او په یوه منډه مې پردانې ته بوت پلار یې هم په کور کې نه و
ښه ښه نو بیا څه وشوه
کله چې پردانې معاینه کړه ډېره سخته ورخطا شوه هماغه نیمه شپه کې ډاکټر خالد ته ولېږلو هغوی بیا د ماشوم د معاینې لپاره ولایت ته بوتو
نو ولایت ته یې ولې بوتو
ډاکټرانو ته شک پیدا شوی و او بله دا چې د دې بلا وهلي مرض معاینه هر ځای کې نه کېږي
ښه نو د معایناتو نتیجه څنګه شوه څه یې وویلې
هغوی هم ستاسو سرندغه کوله ویلې چې ګلزن وهلی دی ګلزن خو د ما هېڅ باور نه رسي ګومان کوم چې دا هر څه د ما لپاره یوه دسیسه ده دسیسه
یاره بالکل همداسې ده ملک صاحب زموږ او ستاسې له هغه جنجال نه ټول ولایت خبر شوی ده اوس غواړي چې موږ ته دام کېږدي دام
همداسې ده مولوي صاحب ټوله دسیسه ده زه پوهېږم
ملک صاحب حضرت خانه چا دې درواخله چې سړېږي
ژوندی اوسې
ملک صاحب اصغر خانه ته اوس هم دې موضوع ته په ډېر عادي نظر ورګورې حال دا چې ګزن ډېره یو خطرناک او ساري ناروغي ده
بالکل همداسې ده که دا ماشوم په رښتیا هم په ګزن اخته شوی وي دا زمونږ او ساسو د سیمې ماشومانو لپاره لوی خطر دی چې باید زر تر زره یې غمه وخوړل شي
ملک صاحب حضرت خانه دې وړې خبرې نه لویه ډنډوره مه جوړوئ دا وړه خبره ده ماشوم دی ته به یې وکړه وخت وروسته به ښه شي تاسو نو ولې کوشش کوئ چې وړه خبره دومره لویه کیا
یاره ملک صاحب زما د زړه خبره دې وکړه
ملک صاحب اصغر خانه که چیرې موږ او تاسو د دې موضوع غم ونه کړو خدای مه کړه په لوی جنجال به واوړي هم دا ستا د دهقان زوی کولی شي چې د شاوخوا سیمې ټول ماشومان په ګزړ اخته کړي بیا به د کلیوالو لاس او ستا ګریوان وي
هو وایي که دښمن د ګیدړ وي ته به د زمري ګمان ورته کوې راځئ چې لاس سره ورکړو او زر تر زره د دې مشکل غم وخورو
رښتیا وایي
نو ستاسو نظر څه دی زه باید څه وکړم
داسې به وکړو ملک صاحب چې له ډاکټر صاحب خالد سره په مشوره به حکومت خبر کړو چې زر تر زره د دې مشکل غم وخوري
بالکل سمه خبر
اوهو دا خو د امید زنګ دی چې د څه لپاره به یې زنګ راوهلی وي الو امیده سلام
زنګینه سلام بې وخته خو به مې زنګ نه وي وهلی
نه نه دفتر کې یم څه خبره نه ده خیرات خو به وي ولې دې زنګ راوهلی دی
غوښتل مې چې د ملخیرو د کلي جلسې راپور درکړم
هو رښتیا ووایه څه مو وکړل
خبره خرابه ده وروره ماشوم ګزن وهلی دی اولو کې ملک اصغر خان نه منله بالاخره زموږ او ستاسو مشرانو قانع کړ چې موږ او تاسو باید ژر تر ژره د دې مشکل غم وخورو څلور ماشومان په ګزن اخته نه شي
ای خدای دې خیر کړي دا خو ډیر بد کار شوی دی خو ښه خبره داره چې ملک مو قانع کړی دی اوس باید موږ او تاسو ډاکټران را خبر کړو چې د ملک خیل او شاوخوا سیمې ته ډاکټران راولیږي تدابیر ونیسي څو چې زموږ او ستاسو نور ماشومان خدای مکړه په دې مرض اخته نه شي
او اصل خبره هم دا ده زموږ ستاسو کلیوال ډیر سخت وېرېدلې دي
هو بالکل د ډار او وېرې خبره ده خلک باید وویریږي ځکه چې ګزان یوه داسې ناروغي ده چې له یو انسان نه بل ته ځي او د ټول عمر لپاره یې فلجوي
همداسې ده سنګینه وروره
ښه امید جانه بیا به له نږدې نه سره خبرې وکړو اوس مې د مور زنګ راروان دی زه به له هغې سره خبرې وکړم چې څه وایي
سمه ده زه به تر هغې له شیرزمان سره هم خبرې وکړم چې هغه څه وایي نه پوهېږم چې خبر به وي او که نه
بېخي سمه ده امید جانه
د اوس لپاره د خدای په امان
الله دې مل شه چې مور به مې څه ته زنګ راوهلی وي بله سلام علیکم مور جانې
وعلیکم سلام
وبخې مورې ما له امید سره خبرې کولې ځکه ځان شو ښه مور جانې خیرات خو به وي
سنګینه زویا ژر کوه ته راشه چې شبنم کلینیک ته بوزو ګومان کوم چې وخت یې دی الا نو ژر راشه
سمه ده مور جانې همدا اوس حرکت کوم بیړه مه کوئ زه دستي درځمه
سنګینه زویا موټر هم درسره راواخله او لاری نه پلوشه هم در سره راپور نکه تا هغه هم را سره وي. ښه ده، یو زنګ ورته ووهه چې تر هغې ځان تیار کړي.
بیخي سمه ده مور جانې، ته هیڅ اندېښنه مه کوه، زه دستي درځم. او هو، هر څه ته مو چې اړتیا وي هغه در سره آماده کوي.
سمه ده زویا، هر څه تیار دي، خالی پیسې هر څه شته، بس ته ځان راورسوه.
په سترګو دغه دی دستي. مورې، شبنم خو به په تکلیف نه وي؟
نه نه، اوس ښه ده، خو چې زه کلینیک ته ورشو دا به ښه وي.
ښه، سمه ده مورې. دا دی، زه هم در روان شوم.
بخیر شي.
قدرمنو اوریدونکو، د ډرامې پیل کې مې تاسو سره ژمنه کړې وه چې د ګوزڼ د لمنځه وړلو په آسانو لارو چارو به خبرې وکړو. آیا تاسو پوهیږئ چې د ګوزڼ د لمنځه وړلو لپاره د ګوزڼ دوه څاڅکي واکسین اړین او ضروری دي؟ که غواړئ چې خپل هیواد او سیمه له ګوزڼ نه پاک کړئ، نو خپلو کوچنیانو ته دوه څاڅکي واکسین هم ستاسو ماشومان له ګوزڼ څخه ساتي او هم مو په سیمه کې د ګوزڼ ویروس له منځه وړي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه اوسه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی، د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
آزادی ملما.
السلام علیکم. آزادی رادیو ته غوړیست خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د آزادی ملما پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی ملما دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی او لکلونو رئیس په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسونو کې برخه اخلي. شغله شرف الدین عظیمی آزادی ملما پروګرام ته شرغلاست. په پیل کې اداره تو وایس چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه؟
اخو زما پلار هم د ارواپوهنی خونی او روزنی او فلسفی په برخه کې لوړ زده کړې کړې وې او وخت نا وخت به ما د فلسفی تعلیم او تربیه اول خصوص د روانشناسی یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په الماری کې، زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د ارواپو په سترګه کتل، اگر چې مکمل ټول په اصطلاح ارواپوه نه و. په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار او مقالې او مجلې او چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشتې ته ورکامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملاً کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشتې ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې یعنې د 15-16 کلو مخکې قصار ته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپونه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېر دانه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول خو ما هماغه په ویلو کې خوب خو زه یو محصل وم، هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړې ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا ده هغه ده. اما وروسته بیا چې زه لاړم کله فاکولټي ته او ما راجستر و نوم مې خپل راجستر کړ، ثبتنام مې وکړ. بیا وروسته په اوله ورځ کې مې په یاد دي زموږ یو مېرمن استاده وه، هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ، بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یا د مطالعه پړاوي یو ډول روحیه راکړل سو، بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم. بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول او بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند سومه. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې 25مه ورځ وه که یوه میاشت پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح وایم. او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې هم پیاد کې. زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا پیصله د ده په اصطلاح آرټي پوشي وایي د استاد پایس ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سي استاد سي. بیا ما له هغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدم ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شوم، بالاخره استاد شوم. په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ د یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، نا امیده اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او له هغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم، ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی، مکمل لس کاله. او له هغه رئیس ته بیا زت نو زت خپل لار وپان پیدا سولو خپل غوی کار کوي او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوخه ناستې مې چې ته صرف تدوی کوم تدریس کوم پانتون کې او مطالعه کوم ډیر مې اوس پر رسنۍ کې نه یم ډیر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنۍ سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم ډیر په ندرت یو نیم مصاحبه کوم اوس ډیر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته ژور اړخ ته عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا د ارواپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخام مخامخ شوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایست؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل صنفیان زما مریضان سوله، زما خپل صنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس صنفیان استاد وایي، استاد پستر غلط وګړي، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسې بسی، استاد هغه بسی، زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول، زما مریضان سول، ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی تریری دي له هغوی نه، حتی هغه صنفیان زما چې په طبي وویلې همغه وخت کې فارمیسي وویلې، طبي وویلې، ژورنالیزم یې وویلې، حقوق یې وویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه صنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې ته له موږ نه ډېر ښه سولې، یعنی زما ډاکټران صنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ماته کوي، خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکټران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان ارواپوه تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده، بیا وروسته نور خلک را پیدا شول، اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک یې اوري، پیژني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې، دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارۍ ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادانو راته لیدي، همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناست وم او زه له درس نه متاثر شوم، همغه استاد په خپل وخت کې له ما نه مشوره وغوښته، د کور په اړه د ما له مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما نه مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرمو مسایلو په اړه له ما نه مشوره وغوښتله. حتی ډیر ځله داسې پیښه شوه چې زما استادان راغلل زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې، وژړل راته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه
غوښته، غوښتلې چې زه اوښکې پاکې کوم. د دوی نظمي صاحب تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایست چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې د ارواپوهنې اړخ ته، ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا راباندې وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم، او دا یو بدايه وکړو، یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، یعنی د ګناه احساس نه کوم، ځکه لا اول ما دې علم ته د رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنا چې به در وپونې مسله، موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره دی هغه مثلا مطرح و دی عام کې دو دی عامه پوهاوی دی کمپاین دی دود کې دو دی رواج کې دو زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغه سي ده په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مکتب بوزي یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي ژور غواړي کار وکړي او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده که لګرادي خواته سو له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته د ارواپوهنې مسلک خپله د دې رشتې پانځۍ د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده تر اوسه پورې ارزښت نه لري په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر راتګ سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه یعنی دوی هغه وکړل سل په اصلاح نقش د ډاکټر ته ورکړل سه مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه متاسفانه تر د اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري یو څوک کتاب چاپوي یو څوک زما غوندې تداوي کوي یا همدا نورې چارې مو سره مخته بیایم دا یوه انفرادي هڅه ده په یوه ګل نه بهر کېږي یا پسرلی کېږي اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاصه اراده نشته
بله نازمی صاحب ځینی غیر مسلکی کسان هم په دې برخه کې اخته دي په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینی سپارښتنه ورته کوي څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري
دا ډیر زیانمن کار ده ډیر ضرر رسونکی کار ده زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده دا په سیمه کې دا مشکل سته دا اوس د سپی په هند کې دا مشکل سته په ترکیه او په ایران کې سته په پاکستان کې سته په انګلستان کې سته په امریکا کې عملا شتون لري په لویه کچه کې دا مسله سته د اروپا کې د جای کې سته یعنی ځینې خلک د له دغه علم نه په استفادې سره راځي موټیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي ویناوې کوي مشورې کوي لافې وهي دعاوې کوي په شلو ورځو کې دا کار کومه په لسو ورځو کې ژور خفګان له منځه وړمه په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کومه په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم دا اصلا علمي اړخ نه لري زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي ژور خفګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نشي تداوي کولی دا اصلا ادعاوې دي دوکانداري ده تجارت ده بزنس ده خلکو ته یو څه روحیه ورکوي یو څه هیجاني کوي په سلو نفرو کې دوه نفره کېدای سي جواب ورکړي اما د علم په حیث د یو مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد حرفیي برخورد تخصصي برخورد په سترګه موږ قطعا نه ورته ګورو او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپونې په اړوند متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی دغه کس مسلکی نه دی دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور د طب ډاکټر ته لیکي ارواپوه یو ټولنپوه ته لیکي ارواپوه یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپوه هغه په ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغه رشته کې هغه لري خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده یعنی بزنس پرې کولی سي خپل لایکونه کامنټونه کاروبار بزنس دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړمه خلک باید په دې پوه شي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي بیا له دې څانګې نه فارغ سوی ډېره ښه خبر ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي ډېره ښه خبر ده چې پیچ ډي او دکترا هم ولري اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي څلور کاله فاکولټه وایي بیا ماستري اخلي بیا دکترا کوي او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله، درې کاله، تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپونه کې تر اوو کلو پورې کار کوي، بیا ته په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي او بیا همغه حرفه یا مسلک. نو خلک باید په دې پوه شي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بلې ازمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
بلې، په دې مرحله د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټوله دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته. یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، ته تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کی او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارامه ووسی، خلک ډیر په تکلیف.
بله عزیزی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې درونی ستونزې ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي، په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سر ځي یو درملتون ته، مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لري، مغه هم په خپل سر درمل ورکوي، یا د خوب لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرق وي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم، یو وړاندیز، یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي، خلک چې څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او دیو متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکې، او حتی کېدای شي په افغانستان کې د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي، یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې دا ډیر کومک کوي سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي، یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې واري، په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه، او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کښېنئ تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بېرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط یو په دې رقم باید مخته لاړ شي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې د ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي، په دریم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي، انکشاف نکی اروپان مراجعه پیدا کی هر هغه څوک ماته چې اروپان لولي او بیا په دسی وضعیت سره مخامخ کیږي خبر بیا کوشش نکی تلاش نکی زه فکر کوم چې دایمي د حل لارې ته خلک کوم غوړو چې دغه اروپایي درملنه او اروپایي تدوی په افغانستان کې معیاري او ستاندارد او مسلکی کو
بل ادمی سه د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلو سلام مشورې ورکوي
اروپو درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکی ژوند کې یو مشوره ورکي دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري په دریم قدم کې څېړنه او تحقیق کوي یعنی تحقیق کوي تدریس کوي او مشوره ورکوي چې په دې درې پړاو کې د ژبې مورد د فصاحت مورد د ادبیاتو مورد په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډیره مهمه ده یعنی هر اروپو په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی شي یعنی یو فرانسوي اروپو صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدی شي یو ایرانی اروپو صرف په ایران کې موثره واقع کېدی شي او یو افغان اروپو په افغانستان کې کومک کوی شي دا مسله د ژبې مسله د ادبیاتو مسله د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی اروپو راولئ کابل ته او مراجعې ته ورته وایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ او مراجع ورسی او تاجیکی یا ایرانی اروپو ته چې زه بی ام دی ورته ووایي چې اروپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چیش ته وایي ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغاني اصطلاح ده د افغانانو اصطلاح ده او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چیش ته وایي جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو جگر خو همیشه په وینه کې که دې ساته اروپان یو بل ته وګوري چې دا څنګه یعنی د ځګر په وینه کې ده ځګر خو همیشه په وینه کې یعنی دغه ادبیات خپل دوه نیم کاله وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوسئ مثلا ما ته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي مثلا نارینه راځي کینی ما ته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریک کړه بیا هغه خپله لهجه غږېږي بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لکه ساده وغږېږه په خوستي لهجه مه کوه زه ورته مشکل نه لري زه په خوستي لهجه پوهېږم زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه د قندهار لهجه د خوست لهجه په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي په دې لهجه باندې فصاحت بلاغت اطلاعات متن ادبیات لغات جملې استعارې دا د اروپوهنه ډېر مهم موارد دي استعارې په اروپوهنه کې یو لوی بحث ده په داسې وضعیت کې په داسې یو حالت کې د فصاحت مسله د ادبیاتو مسله هر اروپو ته په هره ټولنه کې چې دی ژوند کوي او مسلکي کار کوي حرفهیي غواړي واقعي سي ډېره ژوره مسله ده ما ته همیشه زما مراجعین او حتی دري ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې مه اورو پوهېږو نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پوهېږو خو چې ته پښتو وایې موږ پوهېږو یا مثلا ما ته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم هغوی خبرې کوي هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دیم په ژبه پوه سي یو عام ولسي انسان دیم په ژبه پوه سي دا ډېره مهم مسله ده
بس اخري پوښتنه ده چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري خپلو اړیکو ته وخت ناوخت پام وکړي احتیاط پکې وکړي یو منظم مطالعه وکړي یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت ناوخت قوي کړي پیاوړي کړي او د تکار وکي یا کار ورته وي او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري. دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغۍ اخته کېږي.
ډیره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه، کور ودان شو راس.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای را پور زموږ